السلام علیکم په افغانستان کې ما زیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو دی خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه تر څو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار نعیم سردار محمد نعیم د نړیوال امنیت فورم په څلور دېرشمه دورې غونډه کې پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې ده. د ده په وینا دې حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت په رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانسي ښاغلي نعیم له قوله دغه راز ویلي چې ویلي دي د افغانستان جغرافیایي موقعیت د سیمې او نړۍ په امنیت کې مهم رول لري. د طالبانو چارواکو له دې وړاندې هم په زلونو د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په ګډون پر ځینو مواردو ټینګار کړی دی. د افغانستان بانک سرپرست رئیس وای د نړیوالو له لوري د افغانستان پر بانکي سیستم سکتور بندیزونو د هیواد پر مالی ثبات منفي اغیز کړی چې زیان عام ولست رسیدلی دی. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري نن په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اغلی روزمره د کارلو سره په کتنه کې ویلي د نړیوالو بندیزونو له کبله افغانستان د نړۍ بانکي سیستمونو ته د لاسرسي په برخه کې له خنډونو سره مخ دی او دې چارې خلکو ته زیان رسولی او د پیر ځواک یې ورته کمزوری کړی دی. خغلی بدری د غرض ویلي چې د نړیوالو له بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم خلاصون د افغانانو بشري حق او غوښتنه ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه سره سم امریکا د افغانستان بانک څخه باندې و میلیارډ ډالر شتمني انکنګل کړی او پر بانکي او مالي سیستمونو هم بندیزونه لګولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف وای د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي لیکي د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري او دا مهمه ده چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغه وړاندیز د ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي سیمه ییزې ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. د قزاقستان ولسمشر زیاته کړې له بیړنیو اقداماتو پرته په افغانستان کې طبیعي بحران کولی شي چې په نړۍ کې یو طبیعي ناورین رامنځته کړي او د په وینا د شانګهای د همکاري سازمان باید له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه لا منظم کړي. په کابل کې د ایران سفارت د هلیکپټر په پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو مړو شوو چارواکو ته د درناوي په موخه نن د هیواد بیرغ د سفارت پر ودانۍ نیم ځوړند کړی دی. د یکشن بې پورز د یوې هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. دغه هلیکپټر د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره شوې وه. بل پلو نن په هند او ترکیه کې د ایران د ولسمشر ورسره د مل پلاوی د مړه کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه نیم ځوړند دي. پاکستاني چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګرمشه ایالت پنجاب کې د 3 میلیونه ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. بل پلو د چارواکو په خبره د 1961 کال راپدې خو دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د ورښتونو کچه د نورو کلونو پرتله دوه برابره کېږي. په پاکستان کې د تېرې میاشتې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی و. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په شل اوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شل اوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د جون په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز کې پایل شي. دا لوبې باید د جون له لومړۍ تر 9 مینیټې دوام کوي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکو ادارې سیګار ویلي د امریکا اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د په قدرت د رسیدو وروسته لس اشاریه نه میلیون ډالره د مالیاتو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو له لارې ورکړی دی.
فکر کوم چې هر هغه گزارش چې سیګار نشر کړی دی نو هغه د حقیقتو پر بنیاد باندې وي.
د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنر وایي په افغانستان کې بې ځایه شوي خلک د اقلیمي پیښو له امله د زیان تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي.
بارانونه شو، بارانونه سیلاب، دوه اتاق یې چپه کړو، بیخي ګډوډ کړو، هماغه دوه اتاق یې خراب کړو.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د اوبو رسولو څه باندې لسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړې شوې دي.
موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ کومه لیار که پلچک وي، مثلا که کومه لیار خراب وي، هم غوښتنه ده چې ورته جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ولسمشر او مل پلاوي د مړه کېدو او په هغه هېواد کې د ویر د مراسمو په اړه پر راپور سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې بحث کې مو هم دا مسله څېړلې چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر مړینه به د طالبانو له حکومت سره د ایران په سیاست کې کوم بدلون راولي.
زه داسې فکر کوم چې اساساً د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقې خصوص استخباراتي حلقې سپاه پاسداران دوی ټاکي.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې سیګار مندل چې د امریکای اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت د قدرت په ګډه د دوی تر ناستې وروسته لس اشاریه نه میلیون ډالر د مالیاتو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو لارې ورکړي دي. سیګار په دې نوي راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي دا د هغو 1.6 یا 1.6 میلیارډ ډالر برخه نه ده چې متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو ادارو ته له افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي دي. نور جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره وایي واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالی، ګمرکاتو، تعرفي او نورو لارې لږ تر لږه 10.9 میلیون ډالر ورکړي دي. سیګار په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي په دې پیسو کې 10.4 میلیونه ډالر د مالیاتو، نږدې 4 لکه ډالر د برېښنا بل، 1,60,000 ډالر د نورو تادیاتو او څه د پاسه 9,000 ډالر د ګمرکي فیس په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوې دي. دا پیسې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا نړیوال پراختیایي پروګرام یا یوسایټ او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو ایس ای جی ایم اړوند 38 اجرایوي بنسټونو د طالبانو حکومت ته ورکړي. د سیګار له قوله په دې پیسو کې هغه شامل نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو ادارو ته په افغانستان کې د مرستو لپاره ورکړي. د سیګار د راپور پر بنسټ د 2023 کال اکتوبر د 2023 کال تر سپتمبر پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو ته 1.6 میلیارډ ډالر ورکړي. خوراپور کې زیاته شوې دا معلومه نه ده چې آیا له دې مرستو هم طالبانو ته د مالی او پنورو نمونو پیسې ورکړل شوې دي او کنه. سیګار وایي دا ځکه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو هغو ادارو چې په افغانستان کې د امریکا مرستې ترلاسه کړې دي په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر وړاندې د هغو پیسو په اړه چې هره اونۍ 40 میلیونه ډالر افغانستان ته راوړل کېدي ویلي وو دا پیسې دوی ته نه ورکول کېږي. خو د سیګار راپور ښیي چې طالبانو په بیلابیلو ډولونو د مرستو کوونکو په چارو کې د لاسوهنې سربیره په هغوی مستقیم فشار راوړی او د پروژو د طرحې او عملي کولو د خپلې خوښې کسانو په ګمارنې او د مرستو اخیستونکو تر مشخصې پورې نو دوی په چارو کې مداخله کړې ده. راپور کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف له دې بنسټونو پوښتنې کړي دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان له دې مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانانو ته د نړیوالو مرستې په خپل نوم ویشي. په همدې حال کې د حکومتوالۍ او فساد پر وړاندې د مبارزې د چارو شنونکي خان زمان امرخیل وایي د کې شک نشته چې د طالبانو حکومت له نړیوالو مرستو په بیلابیلو نومونو پریمانه پیسې ترلاسه کوي او ګټه ترې اخلي.
د کې هیڅ شک نشته چې د فساد په کې وشي ځنې غیر دولتي موسسات د اقتصاد وزارت سره 2000 کال څخه وروسته ثبت شوي، خو دلته یو فساد شوی اوسي او هغه مخکې لیکلي وي، نو داسې امکانات شته دي. نو زه فکر کوم چې هر هغه گزارش چې سیګار نشر کړی دی نو هغه د حقیقتو پر بنیاد باندې وي.
د سیګار راپور کې په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې هغه خبره هم راخستل شوې چې ویلي وو هغه غیر دولتي مؤسسې چې د طالبانو حکومت تفیس مالیه او نور ورنکړي خای بانکي حسابونه او دفترونه یې وتړل شي، فعالیت بند او له بدو پایلو سره مخ شي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وای په افغانستان کې بې ځایه شوي خلک د طبیعي آفتونو له امله تر ټولو زیات زیانګالي بلل کېږي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې وروسته طبیعي آفتونو له دې جملې سیلابونو د خلکو د کلونو اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړي او د هغو خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی چې له مخکې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي یا په دې وروستیو کې له بهره بېرته هیواد ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو راپورونه ورکول کېږي، هممهاله د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې اقلیمي آفتونو د هغو خلکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی چې له مخکې لا بې ځایه شوي وو. د دوشنبې په ورځ د سازمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اقلیم بدلون او پیښې به یې په ټوله نړۍ کې ویجاړتیا رامنځته کړي او اجباري بې ځایه شوي د دې ویجاړېدو په لومړۍ کرښه کې ځای لري. یو ان ایچ سی آر د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دغو سیلابونو کلی په بشپړه توګه له منځه وړي او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي وایي چې وروستیو سیلابونو د دوی ټوله هستي وړې. د بغلان اوسیدونکی فضل خدا عظیمی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی آزادی رادیو ته وویل:
ما د هیرون هم نه فاميلي تهران بریم، از تهران
موږ له ایران څخه راغلی، ټوله کورنۍ په تهران کې یو. هلته مو نشو کولای چې لګښتونه پوره کړو چې افغانستان ته راغو. دلته هم داسې وشول او په سیلابونو کې زموږ کور ځمکې باغ او څاروي ټول تر اوبو لاندې شول. زموږ کورنۍ یوې مېلمستیا ته تللې وه، هیڅوک هم نه و چې وبل شوي. موږ ډېرې مرستې ته اړتیا لرو خو تر اوس مرسته نه ده شوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شکیلا چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خیبر پښتونخوا څخه ایستل شوی وایي چې د سیلابونو له کبله یې کور وران شوی او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
بارانونه شو، بارانونه سیلاب دو اتاق ر چافه کو بیخی ګروټ کو هماغه دو اتاق ر خراب کو اوس یې پیلان دو اتاق دی، کاندر اتاق دی، یعنی بهدې حد خراب دی او دارم خوري مې پیدا کړې دی. پیلان د کابل دی، کابل مالک سی کې دی دلته یې. ما
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې وضعیت ته یې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر هجري لمریز کال د سپتمبر په میاشت کې لیکلي وو چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیات زیانمنونکی دی او ورسره د مبارزې لپاره کافي امکانات نه لري. د اوچا په وینا د ګلخانهي ګازونو په تولید کې د افغانستان ونډه یوازې 0.8% ده. په تیرو دونیو کې سیلابونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، فاریاب او غور کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د ساور له 28 تر 29 پورې 1,404 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په زوره ستانه کړل شوي دي. خو له دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو 24 ساعته.
ترکش ایرلاینز له اوږد ځنډ وروسته نن کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کیږي. په عین حال کې یو شمېر د افغانان د ترکش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل ته خوښي څرګندوي، خو د دې ترڅنګ دغه راز غواړي چې دا هېواد افغانانو ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ترکش ایرلاینز له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نن د مې په یوویشتمه د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا عمومي. ترکش ایرلاینز په خپله ویب پاڼه لیکلي چې هره اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د یاد هېواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته او موږ سره یو ځای شو، یا دا چې زه لاړه شم دوی سره او وینم هلته، خدای دې وکړي چې موږ ته ویزه راکړي.
خبر سوز ترکش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي، خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده. د یو خو به ویزه ډېرې ګرانې به وي، بل دا سه ډېر خلک نسی کولای سي آسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرې دوه هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته، اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي، د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر سہولت تھی اور اس بند کاروبار کے پارم دا ڈیر یو مثبت اقدام دا ډیر ښکارو شو. خدای دې وکړي چې دا بس پروازونه نور هم ډیر شي.
په داسې حال کې دا چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې د هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي، اوس مهال په هرو 24 ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له 30 څخه تر 30 نړیوالې الوتنې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع ده. جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال د اسرائیل او حماس مشران په غزه کې په جنګي جرمونو تورن کړي. کریم خان وړ مورس په دې محکمه کې د یو شمېر مشرانو د نیولو غوښتنه کړې او د خپلو تورونو په اړه یو شمېر اسناد او شواهد هم وړاندې کړي دي. د موضوع زما همکاري فریده سیال تعقیب کړي، استډیو کې راسره دی. فریده جان مهرباني.
مننه نوری صاحب. د اسرائیلو د دفاع وزیر د جرمونو نړیواله محکمه ای سی سی له اسرائیلو څخه د ځان د دفاع د حق په خصوصو ترنه کړی ده. یو ګالانټ روسا له هغه د سرګندونې وکړي چې د جرمونو نړیواله محکمه د اسرائیلو د نوموړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ګډون د اسرائیلو او د حماس ډلې د یو شمېر مشرانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني. د اسرائیلو د دفاع وزیر پرون د می پر شلمه پر ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې ویلي ویلي اسرائیل به د هرې هغې حدسې مخه نیسي چې له دې هېواده د ځان د دفاع حق اخلي او د یرغمل شوو د نراخوشي کېدو سبب ګرځي. د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان د مې په 19 په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د جګړې په تورې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د دفاع وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. هغلی خان په خبر پاڼه کې د حماس له مشرانو هر یو یحیی ابراهیم سنور، د حماس د پوځي څانګې د قومندان محمد المصري او د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې ده. هغلی خان ویلي د داسې دلایل لري چې پر بنسټ د دې کسانو د نیول کېدو غوښتنه کړې. هغه په غزه کې په قصدي توګه د جګړې لپاره د ملکي خلکو لوګه د جنگي وسلې په توګه کارول، په ملکي خلکو مستقیمه او قصدي بریدونه او نورې غیر انساني کړنې د اولیا شواهد په توګه یادې کړې دي. غلی خان د حماس مشران د یرغمل نیولو پر خلکو د جنسي تیری، شکنجه او نور انساني کړنو باندې تورن کړي. د محکمې درې قاضیان به د اسنادو لارسولو وروسته د دې مشرانو د نیولو یا نه نیول کېدو لپاره په اړه پریکړه وکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې ویاند فادي عبدالله د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته د یو برېښنالیک په ځواب کې ویلي آی سی سی به په مناسب وخت کې خپله پریکړه وکړي، خو چې دا پریکړه وکړه کېږي په دې اړه یې څه ونه ویل. دا تیر کال د اکتوبر په 1 حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیلو برید وکړ چې څه باندې 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې له ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. غزه چې د 2.3 میلیونه فلسطینیانو کور د اسرائیلو پرې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د امنیت روغتیا وزارت په خبره تر اوسه په دې جګړه کې څه باندې 15000 کسان وژل شوي او په زرهاو نور ټپیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کوو. په میدان وردګ د اوبو رسولو شپاړس پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د دې ولایت اوسیدونکي دغو پروژو ته چې مالی لګښت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق یونیسف له لوري برابر شوی خوښ دي، خو په عین حال کې دغه راز د دې ولایت کې د نورو پروژو د عملي کېدو غوښتنه هم کوي.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6.4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستې ته ورغلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، ار دره به تلل سوې وي، ار دره کې به بند جوړ وي. د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو، د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو، د بل ملک خلک به راځي دلته به مزدوري کوي، زموږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري، بس به نور وطنو ته نه ځي. دا وخت را نږدې دی انشاءالله.
د دغه ولایت د کلي او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوي وحید الله راشد بیا ویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې دي، د نرخ په ولسوالۍ کې یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمان خېلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي، دلته یو د کلي کې د البدین په کلي کې، یو د خېلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلي کلي کې ده. او نه پروژې چې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غوږ مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوې دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزو سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی، بس الحمدلله ډېر خوشاله یو. الله دې توفیق ورکړي چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو خو زیات مخامخ کیږو، حتی نور بنده کې باید بنده هم ورته جوړ شي.
پروژې چې د دولت امارات هونه کومه پروژه پایار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد د موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لارې که پلچک کې مثلا کوملیار خراب وي هم وختانه د چرته جوړه.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوقي یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې فلې کړې دي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ د څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره کې د هغو لرګیو د نیولو خبر ورکوي چې تازه وهل شوي او د قاچاق لپاره په بیلابیلو ځایونو کې امپټ کړی شوي وو.
د کونړ امنیت قومندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل
د ځنګل ساتنې ځانګړي قتی راپور ترلاسه کړی و چې د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې په څو سیمو کې یو شمیر کسانو تازه ځنګل وهلی دی او غواړي یاد لرګي قاچاق کړي.
دغه قتی بیدار منصوبین په دې وتوانی لپاره څوکۍ ولسوالۍ کې سموده مخ کې لرګي والی شوي، هغه نن نیولې دي چې 234 چارتراش کې هغه ونیول، خپل کنټرول لاندې سیمې ته انتقال کړي دي. تپو تلاش شروع دی چې دغه ځنګل قطع کوونکي او یاد لرګو قاچاق کوونکي ونیسي او قانون منګول ته وسپاري.
دهقان را ته وویل د ځنګل ساتنې اشنه قطا او ټولو امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو د قاچاقو مخه ونیسي.
کله چې ځنګلاتو ساتنې یا اشنه قطا فعاله شوې ده چې د کونړ ځنګلات محفوظ شوي دي، قاچاق کوونکي په وخت نیول شوي دي او قانون ته سپارل شوي دي. په ټوله کې د کونړ امنیتي ځواکونه به چاته اجازه ورنکړي دغه ملي شتمني لوټ کړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اړوند د وګل دره کې د وهل شویو لرګیو د قاچاقو مخنیوی په داسې حال کې کیږي چې په تیرو شاوخوا درې نیمو لسیزو کې د دې وګل په ګډون په ګڼو ساحو کې د نښترو شنه ځنګلونه د برقي ارو په وسیله وهل شوي چې زیاتې یا په قاچاقي ډول ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال شوي او یا هم د وخت د حکومتي مشرانو په امرونو او فرمانونو په بیلابیلو نومونو له کونړه وستل شوي او ځنګل وهونکو ته د نورو نښترو پرې کولو زمینه چمتو کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د سه شنبې په ورځ د مې په 21 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډوین براو یې په شل ورځ نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی براو به خپل دنده تر شل ورځ نړیوال جام مخکې پیل کړي. د یادې ادارې په یو بل خبر کې ویل شوي وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اکثریت لوبغاړي د کریبین سینټ کیز او نیویس ټاپو ته رسیدلي دي او د لوبډل مشر راشد خان په ګډون به ځینې نور لوبغاړي هم ډېر ژر له لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال ډوین براو د شل ورځو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې هم 625 وکټې ترلاسه کړې دي. دغه راز نوموړي په شل ورځو سیالیو کې نږدې 2000 منډې هم کړې دي چې له همدې امله په شل ورځو سیالیو کې یو له تر ټولو بریالیو ټولچارو یا آل راؤنډرانو لوبغاړو شمیرل کیږي. که څه هم کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د نوموړي دا دنده به تر شل ورځ نړیوال جام وروسته هم وغځېږي یا نه، خو اکثریت لوبډلې له کنډیشن سره د بلتیا په پار په نړیوالو جامونو کې لنډمهالې روزونکي ګماري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ به است. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خراب دي، لارې ډېرې خراب دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. دا چې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړ پولو چارواکو ورسوي. سیستم کاری ته هم السلام علیکم.
سلامونه نیک هیلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد ترستلی دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خويندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کومه توجه نه کوي. او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په همان دي چا اوالې چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګراني دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې